באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו. רדיו אשנה.
סדאי
د غزنی د اندړو کولسوالی کې وطنه د ځمکني ماين په چاودنه کې وژل شوې ده. د ایران او امریکا ترمنځ بازاروي خبرې د چهارشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. او په نایجیریا کې د جمهوری ریاست انتخابات محمد بوهاري ګټلې دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نیویم کال د حمل د میاشتې 12 ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سئ. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تاسو اورو. د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د عامو وګړو یو موټر ته د ماین چاودنه سوې ده چې پکې اووه تنه وژل سوي دي. په پیښه کې وژل سوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي وه. د غزنی د والي ویان شفیق ننګوایي په پیښه کې وژل سوي کسان ښار ته راغلي وه او بیرته کور ته روان وه چې موټر یې پر ماین برابر سو. دی وایي چاودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یې هم هلته وژلي دي. د ننګ په خبره د سړک پر غاړه ماین طالب وسلوالو ایښی وه، خو تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اندړو په ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي.
که څه هم داسې تمه کېدله چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې پیل سي، خو د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي چې تر اوسه په رسمي توګه دا خبرې نه دي پیل سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیل کېدو نیټه او ځای هم نه دی ټاکل سوی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبرلارانو ته وویل چې د دې هدف لپاره هڅې روانې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې مخکې د افغانستان حکومتي مشرانو ویلي وو چې له طالبانو سره به د مارچ په میاشت کې د سولې خبرې پیلوي، خو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړ او د خبرو د پیل کېدو لپاره یې شرط د افغانستان نه په بشپړه توګه د بهرني ځواکونو وتل یاد کړل.
ایران او امریکا دواړو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې د چهارشنبې په ورځ هم دوام ولري. په دې اړه تاسې پام وکړئ رپورټ ته.
امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې کافي پرمختګ سوی دی او دغه دې ته لاره هواروي چې خبرې اترې دي د چهارشنبې ورځې ته هم وغځول سي. ایرانی چارواکو هم ویلي دي چې غواړي د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. پرون د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران هڅه وکړه چې د سپیس په وخت د ماښام تر 12 بجو پورې، یعنې تر ټاکل سوي مهلت پورې، یوې ابتدایي موافقې ته سره ورسیږي، خو په یو شمېر موضوعاتو باندې اختلافات حل نه سول. وسلو د کنټرول د اتحادیې کلسي ډیونپورټ وویل چې که څه هم رسمي څه نه دي ویل سوي، خو اوس هم د موافقتنامې اساسات واضح سوي دي. د دې نه پرته چې دوی یې په اړه څه ویلي وي، د موافقتنامې روښانه تصویر د تشکیلېدو په حال کې دی. دا به په واضح توګه د ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه محدوده کړي. د څارنې او د موافقتنامې د عملي کېدو د تایید لپاره به اصول وضع کړي. نو دغه ټول عناصر چې سره یوځای سي، د ایران مخه به ونیول سي چې بم جوړ نه کړي، او د ایران د اټومي وسلو د پټ پروګرام خلاف به نظارت وسي. په هغو موضوعاتو کې چې اوس هم اختلافات ورباندې سته، د یورانیمو د غني کولو په اړه د څېړنو اجازه، د موافقتنامې د اعتبار وخت، په ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کول، او د موافقتنامې نه د سرغړونې په صورت کې اقدامات شامل دي. د سویس د لوزان په ښار کې د نړۍ د شپږو قدرتونو د مرخچیانو او ایراني استازو ترمنځ د یوې اونۍ راهیسې خبرې اترې روانې دي. د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو موافقتنامې په اساساتو موافقه وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دمو ورکو. د نایجیریا جمهور رئیس ګوډلک جاناتان پرون د سه‌شنبه په ورځ خپل ماته ومنله. هغه د نایجیریا د ټولو خلکو نه له دې کول مننه وکړه چې د دې موقع ورکړې و چې دغه ملک مشري په غاړه ولري. هغه ویل چې د آزاد او عادلانه انتخابات په ترسره کېدو خپل وعده پر ځای کړې ده. په دې انتخابات کې محمد بوهاري د نایجیریا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شوی دی. د امریکا ژه خبریالان ابراهیم احمد او پیټر کلاټي چې دا اوس نایجیریا په ابوجا کې دی وایي چې ښاغلی جاناتان پرون د سه‌شنبه په ورځ انتخاب سوی جمهور رئیس سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي او هغه ته مبارکي ویلې ده. د انتخاباتو رسمي نتیجې ښیي چې ښاغلی بوهاري د نایجیریا د شپږ ایالتونو د اکثریت رای ګټلې دي او د ټول ملت په سطحې تر ښاغلی جاناتان 2 میلیون زیاتې رای وړې دي. د ښاغلی بوهاري په دې کامیابۍ سره په نایجیریا کې د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت د ګوند 14 کلنه واکمنۍ ختمیږي. ښاغلی بوهاري 22 کلن دی او کله چې په 1993 کال کې د دسمبر په میاشت کې نظامي سیاستمدارانو په یو کودتا کې قدرت ترلاسه کړ، هغه 6 میاشتې نایجیریا نظامي واکمن و.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پلان منظور کړی دی چې غواړي یوکراین ته د روسیې د طبي ګاز د ورکولو موافقه 3 میاشتې نور هم اوږده کړي. د روسیې چارواکو دا اعلان پرون د سه‌شنبه په ورځ فقط 2 ساعته مخکې له هغه وکړ چې د طبي ګاز قیمت چې تیر کال په موقتي توګه ټاکل شوی و، د هغه په اړه د موافقې د ختمېدو وروستۍ مهلت را ورسیږي. له بلې خوا د روسیې یو مهم اقتصاد پوه ویلي دی چې روسیه چې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه د ځان سره ونښلوله، دا به په راتلونکو 4 کالو کې روسیې ته په داسې حال کې د 200 میلیارد ډالرو په قیمت تمام سي چې د روسیې اقتصاد دا اوس له د اقتصادي رکود سره مخامخ دی. د روسیې د مالیې پخوانی وزیر الکسی کادرین چې د صدر اعظم مرستیال هم و، پرون د سه‌شنبه په ورځ خپل دا نظر په هغه غونډه کې څرګند کړ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د 15 کلیزې د رسېدو له کبله جوړه سوې وه.
د عراق د تکریت پر ستراتیژیک ښار کې پرون د سه‌شنبه په ورځ هم جګړې روانې وې. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د اسلامي دولت د ډلې نه د دغه ښار د نیولو لپاره په دې جګړو کې چې څوونه روانې دي د بریالیتوب اعلان کړی دی. ښاغلی بادی د تکریت د ښار د آزادولو په اړه په خپل ټویټر کې د اعلان کړی دی او ویلي دی چې د دغې تاریخي بری له کبله عراقي قواوو او رضاکار عسکرو ته مبارکي وایي. هغه په یو بله بیانه کې وویل چې امنیتي قواوو د تکریت جنوبي او لویدیځې سیمې آزادې کړې دي او اوس ټول ښار د کنټرول لپاره پر مخ روانې دي. د عراق د پارلمان یو غړي امریکا ژغ ته ویلي دی چې عراقي قواوو د تکریت مهمې سیمې نیولې دي او دا چې دغه شمالي عراقي ښار اوس د عراق د اردو په لاس کې دی. مګر د پینټاګون یو نتاقي امریکا ژغ ته وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې خبر چې عراقي قواوو د تکریت مرکزي سیمې نیولې دي هرکلی کوي، خو هغې ویل چې د تکریت نورې سیمې له د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي او ډېرې نورې جګړې لا پاتې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته ویلي دي چې دی به په قاهره باندې هغه نظامي بندیز ایسته کړي چې په مصر کې د کودتا څخه وروسته پر لګولی و. سپین ماڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما به مصر ته اف 14 ډوله جنگي جټ الوتکې، هارون پون، توغندی او نظامی ټانکونه بیرته ورکړي. مګر سپین ماڼۍ وویل چې هغه دا نسی تاییدولی چې مصر دی د دیموکراسۍ په لار کې پرمختګ کړی وي او امریکا دې نتیجې ته رسېدلې ده چې دا مرستې د دواړو ملکونو په ګټه دي.
ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د نړیوالو کارکوونکو وروستی کس هم د یمن نه راوتلی دی. او له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د موسسې رئیس خبرداری ورکړی دی چې یمن د بشپړ ړنګېدو په حال کې دی. په هوتی شیعه یغن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حمله پرون د سه‌شنبه په ورځ هم 6 پژمه ورځ و دوام درلود. له بلې خوا ایران ویلي دی چې هغه یمن ته مرستې سولې دي، مګر د وسلو د سولونه انکار کړی دی.
او سپینې ماڼۍ پرون د سېشنبې په ورځ هوا ته د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمولو په اړه د جمهور رئیس براک اوباما پلان اعلان کړی دی. د نړیوال تړون د یوې برخې په توګه به د دې پلان له مخې په راتلونکو لسو کالو کې د مضرو ګازونو د خپرېدو کچه د 2015 کال په پرتله 28% راټیټه سي. په دې پیشنهاد کې څو پالیسۍ مخکې لا تطبیق سوي دي، لکه د موټرو او لاریو لپاره د تیلو په لګښت کې اقتصادي معیارونه، د ودانیو دپاره د انرژي په لګښت کې کموالی، او د هوا د ککړتیا د کمولو لپاره پروګرامونه. سپینې ماڼۍ په انټرنیټ کې هغو آینده مقرراتو ته اشاره کړې ده چې د تیلو د صنایعو څخه راپیدا سوي مضر ګازونه او د برېښنا د تولید د فابریکو څخه راپیدا سوي کاربن محدود کړي. دا پلان د ښاغلي اوباما هغه وعده پر ځای کوي چې د تیر نومبر په میاشت کې په بیجنګ کې وکړه، او ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هوا ته د مضر ګازونو په خپرولو کې تر 2025 کال پورې د 28% پورې کموالی راسي. دا پلان مخکې له دې اعلان سوی دی چې د راتلونکي ډسمبر په میاشت کې په پاریس کې د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خبرې پیل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو هم واوریدل، درنو اوریدونکو، چې ایران او امریکا دواړو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې د چهارشنبه په ورځ دوام ولري. په دې اړه تاسو پام وکړئ، زموږ د همکار روشان نورزی رپورت.
امریکایي چارواکي وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې کافي پرمختګ سوی دی، او دغه دې ته لاره هواروي چې خبرې اترې دي د چهارشنبې ورځې ته هم وغځول سي. ایرانی چارواکو هم ویل دي چې غواړي د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. پرون د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران هڅه وکړه چې د سپیس په وخت د ماښام تر 12 بجو پورې، یعنی تر ټاکل سوي مهلت پورې، یوې ابتدایي موافقې ته سره ورسیږي، خو په یو شمېر موضوعاتو باندې اختلافات حل نه سول. د ایران د مرکچیانو له ډلې نه حمید بعیدی نژاد وویل چې ایرانی چارواکي به تر هغو پورې خبرو اترو ته ادامه ورکړي چې موضوعات حل سوي نه وي او یو موافقه نه وي سوې. سپین ماڼۍ هم ویلي دي چې که خبرې ګټورې وي، نو د چهارشنبې په ورځ به هم ادامه پیدا کړي. خو دا لا نه ده معلومه چې د چهارشنبې په ورځ به مذاکرات کامیاب وي او کنه. خو د وسلو د کنټرول د اتحادیې کلسی ډیونپورت وویل چې که څه هم رسمي څه نه دي ویل سوي، خو اوس هم د موافقتنامې اساسات واضح سوي دي. د دې نه پرته چې دوی یې په اړه څه ویلي وي، د موافقتنامې روښانه تصویر د تشکیلېدو په حال کې دی. دا به په واضح توګه د ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه محدوده کړي. د څارنې او د موافقتنامې د عملي کېدو د تایید لپاره به اصول وضع کړي. نو دغه ټول عناصر چې سره یوځای سي، د ایران مخه به ونیول سي چې بم جوړ نه کړي، او د ایران د اټومي وسلو د پټ پروګرام خلاف به نظارت وسي. په هغو موضوعاتو کې چې اوس هم اختلافات ورباندې سته، د یورانیمو د غني کولو په اړه د څېړنو اجازه، د موافقتنامې د اعتبار وخت، په ایران د لګول سو بندیزونو لرې کول، او د موافقتنامې نه د سرغړونې په صورت کې اقدامات شامل دي. د سویس د لوزان په ښار کې د نړۍ د شپږو قدرتونو د مرخچیانو او ایرانی استازو ترمنځ د یوې اونۍ راهیسې خبرې اترې روانې دي. د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقتنامې په اساساتو موافقه وسي. د سې شنبې په ورځ د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی خوشبین دي چې تر ټاکل سوي مهلت پورې به یو موافقه وسي. پرون د دواړو خواوو ترمنځ غونډې د سویس په وخت د سهار په 8 بجو پیل سوې. تر غرمې مخکې دوی غونډې وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل چې تمه لري چې دوی به ماښام هم خپلو غونډو ته ادامه ورکړي. جان کیری وویل ځینې ګران موضوعات لا پاتې دي، موږ سخت کار کوو چې په دې اړه پرمختګ وسي. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې ټاکل سوی مهلت باید مراعت سي، خو وروسته بیا دوی وویل چې که چیرې مرکچیانې ضرورت وویني، نو د دې امکان سته چې مهلت وغځول سي او د چهارشنبې په ورځ هم خبرې اترې ادامه پیدا کړي. د خبرو اترو د وسنی پړاو هدف دا دی چې د موافقت نامې په اساسي ټکو باندې دواړو خواوې تفاهم وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په سر د موافقت نامې د کېدو هدف دا دی چې د یقیني سي چې د ایران اټومي پروګرام سوله ایز دی او وروسته له دې نه چې د یقیني سي نو په دغه هیواد باندې به لګول سوي بندیزونه لیرې کړل سي. تمه ده چې د جون تر دېرشمې نېټې پورې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه هر اړخیزه موافقت نامه لاسلیک سي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا وو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. درنو اوریدونکو په مکړی دی راپورته د څومیشت کیږي چې د عربو د ټولنې غړي په سیمه کې د تشدد او شخړو سره د مقابلې لپاره د یوې ګډې قوې د جوړولو غوښتنه کوي. اوس د دغې ټولنې زیات غړو په اصولو کې د دغه شان د یوې قوې په جوړولو موافقه کړې ده. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هیتر مرداک په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کیږي.
د عربي ملکونو د دولتونو زیاتو مشرانو او د باندنیو چارو وزیرانو د عربو د نړیوال قوې په جوړولو چې په سیمه کې به امنیت هم ټینګي موافقه کړې ده.
وجينا الى اليمن ونقول لا نتقبل التدخل لان نعتقد حل المشكله بنفسها وقلنا ذلك قبل
د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي د عربو د ټولنې د مشرانو په وروستي غونډې کې د وعده کړې ده چې نظامی مشران به یو کمیټه جوړ کړي او هغه بیا د عربو د ټولنې د قواو د تشکیل او د جوړولو هڅې پیل کاندي. د مصر جمهور رئیس خاغلی السیسی دا نه دی ویلي چې په اصل کې بعد د دغې قوې سرپرستی د چا په غاړه وي او چیرته به فعالیت کوي. اوس مهال د لیبیا، د یمن، عراق او د سوریې نمونه د لست په سر کې دي. د عربو د یوې ګډې قوې د جوړولو سره د عربو د ټولنې ځینې غړي موافقه هم نه لري. د عراق د باندنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری د مداخله سره مخالفت څرګند کړی دی. هغه وایي
حفاظا على امننا وتحقيقا لتطلعات شعوبها نحو غد افضل يسون امجاد الماضي.
هغه وایي چې مداخله ممکن وز لا پسې کړکیچن کړی. ډیر ملکونه په فوق العاده توګه یا په داخلي یا په خارجي او یا هم د دغو دواړو عناصرو په وجه تقسیم شوي دي. په مجموع کې سنی ملکونه د سعودي عربستان سره متحد دي او شیعه ملکونه د ایران ملاتړ کوي. یو پخوانی ډیپلومات عبدالله الاشل چې په مصر کې سفیر هم وو وایي چې ممکن په عربو کې دغه نفاق به عربي نړۍ دې ته پرې نږدي چې یو ګډه نظامی قوه جوړ کړي. هغه وایي
since when the arabs are united on anything if they are united in
کله عربانو په وی مسلې اتفاق کړی دی کچره یې کړی وی نو هغه ماته وخایي. هغه وایي کچره د دې امکان پیدا شي چې عربان یو ګډه قوه جوړ کړي نو د دغه قوه مخالف قوتونه به جنگ ته دوام ورکړي. هغه وایي د مثال په ډول په یمن کې حوثیان د ایران په مرسته په خپل ملک کې د داسې حکومت په ضد جنگيږي چې سعودي عربستان ملاتړ کوي. هغه وایي په یمن کې مداخله به د ایران سره د جنگ معنا ولري. هغه وایي
what is going to do with the force to do what to fight iran
هغه به په دغه قوی سوکړي د ایران سره به په جنگ اخته شي. هغه به د غټول او زپی ځکه چې ایران په نظامی لحاظ ډیر قوی دی مګر سیاسي مبصرین وایي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامو د ډلې د تهدیدونو د مقابلې لپاره د عربو د غشان وی ګډ قوی ته سخت ضرورت دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې لاند خبرونه ته د غزنی د اندړو پولیسوالي کې د عامو وګړو یو موټر ته د ماين چاودنه سوي چې پکې اوه تنه وجلسي وي دي او په پیښه کې وجلسي وکسان ټول دی وي کورنۍ غړي و. د غزنی د والی ویان شفیق ننګ وایي په پیښه کې وجلسی وکسان شار ته راغلی و او بیرته کور ته روان و چې موټر یې په ماین برابر سو. دی وایي چاودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یې هملته وژلي دي. د ننګ په خبره د سړک پر غاړه ماین طالب وسلوالو ایښی و. که څه هم داسې تمه کېدله چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې پیل سي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه پورې په رسمي توګه دا خبرې نه دي پیل سوې. ایران او امریکا دواړو ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به خبرې د چهارشنبې په ورځ هم دوام ولري. د نایجیریا جمهور رئیس ګډلک جاناتن پرون د سه‌شنبې په ورځ په داسې حال کې د نایجیریا د ټولو خلکو څخه له دې کبله مننه وکړه چې د ته یې موقع برابره کړې وه چې دغه ملک اداره کړي چې هغه د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپله ماته ومنله. هغه وویل چې ده د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپله وعده پر ځای کړې. په دې انتخاباتو کې محمد بوهاري د نایجیریا د جمهور رئیس په توګه انتخاب شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هغه پلان منظور کړی دی چې غواړي یوکرین ته د روسیې د طبي ګاز د ورکولو موافقه درې میاشتې نور هم اوږده کړي. د عراق د تکریت په مرکزي ستراتیژیک ښار کې پرون د سه شنبې په ورځ هم جګړې روانې وې او د عراق صدر اعظم حیدر العبادي د اسلامي دولت د ډلې څخه د دغه ښار د نیولو دپاره په دې جګړو کې چې څو اونۍ روانې دي د بریالیتوب اعلان کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت پلان لري چې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې د سیمې د سمې او کامیابی مبارزې لپاره د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د غړو شمیر له 1 to 40 وزارتونو او عمومي ریاستونو ته لوړ کړي او وړاندیز کوي چې د دغه کمیسیون د رهبری چارې ولسمشر او یا هم اجرایه رئیس سمبال کړي. پام وکړئ په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد ابراهیم ازهر امریکا غته وویل لدې مخ کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په عالی کمیسون کې د یو لسو وزارتونو وزیرانو او د عمومي ریاستونو مشرانو غړیتوب درلود چې مشري د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر په غاړه درلوده، خو اوس یې په قانون کې د 40 وزارتونو او عمومي ریاستونو د غړیتوب وړاندیز کړی دی.
یو وزیر نه میتونه دغه وزیر هدایت
یو وزیر نشي کولای چې بل وزیر ته هدایت ورکړي. موږ وړاندیز وکړ چې دغه کمیسون مشري یا جمهور رئیس او یا هم اجرایه رئیس په غاړه ولري، ځکه د دې اغیزمنتیا به سوچنده خوي. یو وزیر نشي کولای چې د نورو وزیرانو رهبری وکړي، او بل دا چې موږ له 11 ادارو نه 40 وزارتونو او عمومي ریاستونو ته د کمیسون د غړو شمیره لوړ کړه تر څو دغه کمیسون له خپل مقام او ځواک څخه برخمن شي
برخوردار بشه.
ښاغلی ازهر وایي اوس مهال د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون غړي وزارتونه د نشې توکو پر وړاندې مبارزې ته په خپل لومړی توګونو کې ځای نه دی ورکړی، او هغه راز چې ترې تمه کیږي دغه مبارزې ته ژمن نه دي، نو ځکه اړ شول چې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې عالی کمیسون مشري د حکومت یو لوړ پوړی مقام ته وسپاري. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال وویل که چیرې د هغوی دا وړاندیز ومنل شي، نو په نږدې راتلونکي کې به په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه بریا ته ورسیږي. په همدې توګه د ولسي جرګې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسون چارواکي هم وایي چې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه د یو وزارت له وس او توان څخه پورته کار دی، نو ځکه د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په عالی کمیسون کې 40 وزارتونو او عمومي ریاستونو ته د غړیتوب وړاندیز کړی دی. د دغه کمیسون مشر محمد نعیم لالی حمیدزی امریکا غته وویل د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په عالی کمیسون کې د 40 وزارتونو او عمومي ریاستونو دندې او صلاحیتونه هم روښانه شوي، او د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلیتونه په نورو وزارتونو ویشل شوي دي.
زموږ پیشنهادونه دا ولو چې مستقیما د هغه خلکو سره د مرستو کومکونه وسی چې خپل د بزګر په ژوند پر تړلي او د دوی په ژوند کې تغیر راولي، او خپل د کوکنارو سره د مبارزې پاکله باندې نه په هغه مسایلو کې وسی چې ته جوړې پارک جوړې سړک جوړې مکتب جوړې کلینیک شپخانه، دا هغه مسایل دي چې د دې لپاره مختلفې وزارتخانې جوړې شوې دي. که د ټولو وزارتخانو کارونه یو وزارت وکړي، زه فکر کوم دا مبارزه هم درسته نه ده، ناکامه کیږي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د چارواکو پر وینا له دغه وزارت سره د نورو وزارتونو او عمومي ریاستونو د همکاریو په اړه د مسکراتو او نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې هم تعدیل راوستل شوې ده او دغه قانون به په نږدې راتلونکو کې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې کړي. د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې افغان چارواکي په داسې حال کې په دې مبارزه کې د یو شمیر نورو وزارتونو او ادارو د ښکېلولو خبره کوي چې له دې مخکې د نشیتو کو پر وړاندې مبارزه کې د موازی ادارو موجودیت او اداري پړسوب هغه ستونزې په ګوته شوي چې په اړه یې په وار وار نیوه کې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د همز برج د خبرونه بل رپورت. د ترکیه جمهور رئیس په منځنۍ ختیځ کې د ایران د نفوذ د خبرولو د هڅو په مقابل کې خبرداري ورکړي او ویلي دي چې نور د هغې زغم نه لري. او د امریکا ژغ خبریالی دورین جونز په دې باب د استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په هغو خلکو باندې چې د یمن په داخلي چارو کې مداخله کوي غږ کړی دی چې د هغه ملک نه ووځي. هغه دا هم ویلي دي چې د نږدې نه د یمن وضع ساري. د تیرې پنځمې په ورځ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په تهران باندې د دې الزام لګو چې په یمن کې قواوې لري او هغه وایي چې ترکیه نوره په منځنۍ ختیځ کې د ایران د نفوذ په مقابل کې زغم نه لري. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو استاد چنګیز اختر وایي چې د ښاغلي اردوان د دغو خبرو نه داسې معلومیږي چې د ترکیه په پالیسیو کې اساسي فرق راغلی دی. هغه وایي
It's a very, very new policy line. Turkey pointing at Iran and directly taking Iran.
دا کاملا نوې پالیسی ده چې ترکیه په مستقیم ډول ایران د خپل رقیب او مخالف په توګه په نخښه کوي. د دې معنی دا ده چې ترکیه سعودي عربستان او اماراتو ته ډیره نږدې شوې ده او په کامل ډول په سیمه کې د سنیانو د ائتلاف غړیتوب هم لري. انقره د دې اعلان کړی دی چې په یمن کې به د حوثی د قواو په مقابل کې د سعودي عربستان سره په استخباراتي او لوجستیکي ساحو کې مرسته وکړي. ایران د حوثیانو سره د مرستې الزام ردی. د ترکیه جمهور رئیس د سعودي عربستان د پاچا فهد د مرګ نه وروسته دوه ځلې هغه ملک ته په سفر تللی او د هغه مطلب دا دی چې د عربستان سره د ترکیه روابط ښه او پیاوړي کړي. د ترکیه د حاکم ګوند یعنی اے کے زیاتره غړي سنی مسلمانان دي. د ترکیه یو پخوانی متقاعد لوړ رتبه ډیپلوماټ مراد پلهان چې اوس په انقره کې د ترکیه او د آسیا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز د رئیس مرستیال دی وایي
Turkish decision makers are considering Iran as a threat because around Turkey there's some kind of a Shiite axis.
د ترکیه هغه خلک چې د فیصلو صلاحیت لري ایران یو تهدید ګڼي ځکه چې ایران ته نږدې ډیر شیعاګان پراته دي. نو په دې کې شک نشته دی چې هغه د ترکیه لوړ رتبه مامورینو ته د اندېښنه پیدا کړې ده او هغه داسې خیال کوي چې هغه محاصره شوی دي. هغوی اوس غواړي چې د ترکیه په جنوب کې د ایران د نفوذ د خپرېدو مخه بند کړي. سیاسي مبصرین وایي چې ایران په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ملاتړ کوي او د ترکیه په بل ګاونډي ملک عراق کې د ایران نفوذ د انقره او د تهران روابط هم خراب کړي دي. ښاغلی مراد بلهان وایي حتی د ترکیه مشران د تهران د اټومي پروګرامونو په باب د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو د استادو ترمنځ خبرو ته د شک په سترګه ګوري. هغه وایي په لوزان کې د خبرو د پیل راهیسې ترکیه چپ پاتې شوې ده. ترکیه داسې فکر کوي چې د ایران او د غربي ملکونو ترمنځ کچره موافقه وشي هغه به د ترکیه په قیمت تمام شي ځکه چې د سو لسیزو را په دې خوا ترکیه د غرب متحده ده. ترکیه وایي څومره چې ایران ته توجه زیاتیږي په هغې اندازې د ترکیه اهمیت کمیږي او بالاخره ترکیه به تجرید شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمنو قدر منو درکو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز او خوست مزار شریف کې نن باران دی. په هرات کې نن اسمان شین دی او په هلمند کې هم نن اسمان شین دی. په همدې سره قدر منو درکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما همکار روشان نورزی تاسو څخه رخصتي جو د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.